درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه واضحه توګه اورېدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک ته سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله 2 تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وکتی. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د 2 بریدکوونکو په وژلو او د 2 نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله 2 تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابلو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالۍ ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډېر شوي دي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د 2 بریدکوونکو په وژلو او د 2 نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي بریدکوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژل او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی وایي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه دا بادغیس والی عبدالغفور ملکزی دی پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول وویشتل شول او دوه مو ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو 14 کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او 100 کسان نور ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر 10 تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره 2 ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره 2 نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کېږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایي چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایي چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایي شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړې او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کېږي. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې ژر تر ژره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. 6 کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا ته بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې 4 تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کېږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لېږدول. دا تیلو لېږدونکي کښتۍ 8 شماله لېږدوله چې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په 4 په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ 4 عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشې کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلي ښار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمېر شپږ ویشتو ته ورسېد. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی ویل اصله کاناډایي خبریال او مېړه یې درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برتانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کېږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر سن جنګېږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوي صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوي صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلو او روسي پلو بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په څو اونیو کې دوهم بین الافغاني کانفرانس جوړیږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال وژل شوی. په کونړ کې د وټپور د ولسوالۍ د خلکو امنیتي ستونزې هم درسره شریکوو. دا هغې انجلۍ له حاله مو هم خبروو چې په کانکور ازموینه کې له بې نتیجې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. او که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرانس د جوړېدو په هکله کړی دی. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دویم بین الافغاني کانفرانس د جوړېدو خبره کوي. د دغه شورا مشر په قطر کې لومړنۍ بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل وباله. دا دوهې لومړنۍ بین الافغاني کانفرانس یو هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول یاد شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې راتلونکې ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته ضرور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چېرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول، په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر اوومه او اتمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشران و چې سیاسي څیرې، پخواني جهادي مشران، د مدني ټولنو استازي او یو شمېر ښځینه فعالانې پکې شاملې وې، له طالب عرب استازو سره مخامخ خبرې وکړې. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سوه او سولې ته یې هیله او خوشبیني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې هم سره له دې چې دا یې وښه پیلامه بلل سوې، خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویاند کبیر حقمل د غونډې تنظیم، پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول، د بې نتیجې بحثونو مخنیوی، د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایل بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای. د دوهمې بین الافغاني غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا ولایت کې د یوې سیمیزې راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګند کسان وژلې. دا په روان کال کې په افغانستان کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسان وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تېر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو او نن سهار یې لس بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یو محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تېر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار لس بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل جاتوی کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښمنه لیده، خو وای پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیولی. که څه هم چې دا ډول وژنه یو شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د دله کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې نادرشاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغسې پېښې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده، د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم کونړ ته لاړ شو. دغلته د وټپور ولسوالۍ چې یو وخت امن وه، اوسیدونکي اوس شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو امنیت خرابېږي او باید د امنیت د ښه کېدو لپاره ورته محلي اردو جوړه شي. د دې موضوع تفصیل لور هولند ورین اورو.
د وټپور ولسوالۍ د هغه سیمو اوسیدونکي چې په خوا پکې امنیت خو اوس کمزوري شوی وایي د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجي زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه ده مالته اوسېږو، موږ د شپې ماښام مانځه نه وروسته موږ د کوره نشو وتی، په دې پله نشو پورې وتی. همدې وجه نه چې دلته محلي اردو یې خلق وي، امنیت به وي، موږ به د ورځې تللی د شپې به هم دی مشکل راته پیدا شي. نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کوره نشو راوتی. وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف ته امارتین دي، معامله جوړه کړې په کوړانګل او په چا پدر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چا یې خبرې ته غوږ نه دی نیولی، او همدا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزوری کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه څو دفعه وکړله خو موږ تر اوسه پورې حکومت ته توجه نه کړې. زموږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ دا کډې هم راووتې د کلي نه، کلی هم زموږ داسې ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زموږ دپاره ډېره مهمه ده، یو خو دا بېروزګاره خلک به پکار شي، یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي، چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانی نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد صافی وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا دپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې مونږ ته باید د محلي اردو یو ټولی وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي، یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري، هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یاد ولسوالۍ د امنیت ښه والی دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیولی په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل دا بیزونه جوړیږي.
خلک وای پخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو، خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کونړ له ولایت څخه مو د وټپور د خلکو امنیتي ستونزې واورېدې. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خالد سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. رسپانې لیکلي 15 کلن خالد سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له ننوتو 2 کاله وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو. د امریکا او بریتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یوه تکړه قمندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللی دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو او کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغو اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې کښلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,640,000 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مشروبلې زیاتې اوړي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یوه داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګرانه کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل راپور په دوام کې کښلي جنرال خالد سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیت قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران د هغوی پر ځای ټاکلي دي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم د جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږی د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وای سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هر کلی سره مخامخ شوي، خدای لا هم د فساد لشتوالي زوريږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هر شپه تر ویدیدو مخکې لشتر لشه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره تلیفوني خبري کوي او له هغوی پوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې را نولي، هغوی به په خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دغه پوځي له وژل کېدو سره سږکال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 8 تنو ته ورسید.
هغه نجلۍ چې په کانکورس مینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو 13 کلنه اوسیدونکې شمیله ده چې تیزاب څښلې اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا د سمنګانو اوسیدونکې 13 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولو ورته پیغورونه ورکول. همزولو او همسنسیانو راته پیغور کاوه چې کامیابه نه شو. زما ډېره هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیابه شوم. د نوموړي کورنۍ وایي که څه هم شمیله ښې نمرې وړي خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجي سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي. د وبل په شمیله دې موضوع ډېره ناوړه اغېزه وکړه ځکه نور هم سنفیانې بریالي شو خو هغه پاتې شو. کله چې هغې دا خبر واورېد تیزاب یې وڅکل. سمنګانو روغتون ورته ځواب ورکړ او موږ کابل ته انتقال
کړل.
د شمیله معالج ډاکټر قیس نیکزاد وایي هیله من دی چې د شمیله په روغتیایي حالت کې خوالی راشي.
دوی د تیزاب تسمم شوی و. فی الحال ځینې مشکلات دوی په هاضمه سیستم کې پیدا شوی ده پرته له هغه نه ولې بیا موږ داسې دقیق نسو پیشبیني کولی چې مثلا د دې حالت څنګه کیږي. خو د هماغه عمومي اهتمامات چې مثلا یو مریض چې د تسمم تیزاب په لوحه یو عاجل شفاخانه ته مراجعه کوي موږ هغه نیولی یو. خدای مهربان دی چې دوی په صحیح حالت کې داسې بهبود پیدا شي.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دو تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبی وایي
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره. مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره 7 نمره 8 نمره اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی میده شاید 3 نمره 2 نمره یا گاهی 1 نمره 252 نمره گرفت و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
کوم اساس په خپل لس نمبرو کې پاتې ما یعنی ما ته هغه داسې احساس وشوړو چې زه پېچې شم نه پوهیم. بیا نه باوجود چې ما یو کال خپل کانکور مادهګي ویلا خو درسونه مې ورته ویلا خو دا غي نه بعد مې اوس نوی نمبر یو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,09,329 نوملیکنه کړې و چې له دې ډلې 1,04,871 په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1,390 کال د کانکور د ازموینې اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازی بغداد ته د سفر پر مهال وایي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېټ زیاتېدل عراق او نورو هیوادو ته خطرناک نتایج لري. د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی د جولای پر 14 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times,
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو ولاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران له اټومي تړونو د امریکا وتل، پر تهران د واشنګټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هېوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگتن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي.
دوستان اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادي راډیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوي، 15 سرتیري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلهییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو کې پرون غرمه مهال د هوټل د دروازې ساتونکي په ډزو وواژه او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور سرتیري ټپیان دي. د په وینا یو شمېر ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا د تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې به یې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې یې کتلی شئ. مخکې له دې نه چې زما همکار جاوید نعیمي راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنګونه
نمو راته ووایې اوس په څه کاروبار بوختې؟
زما نوم محمد صابر علیمی ده او د فعلن لپاره خو زه په یو دفتر کې کار کومه او مخکې له دې ځینې د کابل پوهنتون استاد وم.
کومو کلونو کې کابل پوهنتون کې استاد وې؟
زه خو تقریبا د 1912 کال نه را په دې خاطر د اخري جنگونو پورې چې تقریبا د 1902 کال تر دې وخته پورې کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي کې مې د استاد په توګه دنده درلودله. وروسته بیا موږ مجبور شو داخلي مهاجرت البته بې ځایه شو، د دې جزینې لاړو نه تنه زه بلکې د کابل پوهنتون ډېر استادان ننګرهار پوهنتون ته لاړو. د په ننګرهار پوهنتون کې د قرارداد بد مخته استادان په توګه دنده درلودله. وروسته د هغې ځینې بیا په نورو مختلفو موسساتو کې دندې پیل کړې او د کابل پوهنتون سلسله د موږ ځینې خطا وخوړله او اوس خپله شخصي کاروبار لرو او په زمن کې زه خپله شخصا په یو موسسه کې کار کوم.
ظاهرا خو داسې نه ښکارېږي چې دومره کلونه تجربه تاسو ولرئ که ویښتان رنګ کوئ.
لږ څه به ګټو لږ څه به ځان مصرفو.
هغه کلونو کې چې تاسې کابل پوهنتون کې استاد وئ، وضعیت د پوهنتون څنګه و ستاسې په نظر، او اوس څنګه دی؟ اوس ولې زړه مونږ غواړي چې هلته ورشي او په زراعت په برخه کې تاسې درس ورکړئ؟
ډیره ښه خبره ده، ځکه چېرته منهاج دی او استاد دا مقایسه کوم. هغه وختونه دی اوس وختونه سره د ځمکې او د اسمان ترمنځ فرق ده، چې په هغه وختونو کې هغه علمي سطح د پوهنتونونو او هغه معیاري سطح د پوهنتونونو فوق العاده و، چاته وه نظم ډیسپلین فوق العاده پکې موجود و، او هغه اکاډمیک معیارونه ټول پکې مراعاتېدل، هم د استادانو لپاره هم د استادانو له شاګردانو ترمنځ. ولې اوس یو سلسله بې بندوباري ده؟ که چېرته وګوري مقایسه کې او دا د بیخي درست نه ده چې هغه معیارونه ټول تر پښو لاندې شوي دي.
مشکل یې تاسو په نظر څه دی؟
یا ما نه یادېږي زه خپله د کانکور په کمیټه کې وم، نه مې یادېږي چې کله به سوال وتلی، نه مې یادېږي چې کله به غلا شوي، نه مې یادېږي چې کله به کلي د سوالونو توضیح شوي. دا ټول هغه بدبختیګانې چې موږ دلته ولیدلې.
اوس هم کاروبار څه دی؟ آیا د کرنې په برخه کې دی که نه بل برخه کې؟
زه په ډاډ درته ویلی شم چې ما تقریبا په دغو وختونو کې چې د کابل پوهنتون نه زه لرې شوی، ما په خپل مسلک کې کار کړی، په مختلفو موسساتو کې کار کړی ده. زه تخصص لرم په مرغداري کې، ما د مرغداري په ساحه کې د نارویجن موسسې سره کار کړی ډېر کلونه په ننګرهار کې. په هغو وختونو کې چې ما د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه دنده درلودله، هغه د ما لپاره یو ځانګړی ماموریت و. ولې د هغه په لحاظ باندې اوس دا دوره د ما لپاره ډېره مهمه ده، ځکه زه مستقیما د غریبو بې بازاته کورنیو سره په تماس کې یم او د هغې د اقتصادي وضع او د هغې د ژوند د سمون لپاره او د هغې د معیشت بدیل لپاره موږ کار کوو، چې دا ما لپاره هم واقعا وجداني شکل باندې راحت کننده ده چې وشم کولی دی سره مومد واقع شم.
ډېره مننه تاسو.